라디오.
د سهار 5 بجې شوې احمد شبلیم د سجل روب سهارانه خبري مجله کې مو هر کله کوم مختر دي چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د قزاقستان د سریازم راستيال سریک جومان گرین او د طالبانو د حکومت د ریاستولو زرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر د ریل پټلي د جوړولو په اړه خبري وکړه. د ریاستولو زرا د اقتصادي مرستيال دفتر په چهارشنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې شاغلي جومان گرین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلې له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په همدې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ دوه ورځنی نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. که څه هم قزاقستان لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورسره یې اړیکې ټینګې کړې دي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د دې کمیسیون له جوړېدو رئیس تر اوسه پورې 899 افغان شخصیتونه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د راپور له مخې د کمیسیون پرون چهارشنبه په یو بیان کې یو ځل بیا په بهر کې په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو چې په تیر حکومت کې په نظامي او ملکي ادارو کې دندې ترسره کړې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه دې خپل هیواد ته ستانه شي او ژوند ته یې هیڅ خطر متوجه نه دی. د کمیسیون په وینا دوی کولی شي په دې هیواد کې د نورو افغانانو په څیر په امن کې ژوند وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون په بهر کې میشتو افغانانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو ډاډ داسې مهال ورکوي چې له افغانستانه بهر په تیره په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د پخواني حکومت یو شمېر پوځیانو او کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي یا یې قربانه هیوادونه په زوره واستوي هلته به یې ژوند خوندي نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، له 6,000 زیاتو افغانانو پاکستان ته پناه وړي چې اکثره یې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده د 5 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یوه ګډ شپږ اړخیز دهلیز د رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبه وویل چې اخونزاده د روسیه او بیلاروس له چارواکو سره له دغو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د جرمني فدرالي سرنوالي وای و بهرني ادبای په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داش خراسان څنګه لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړي. د ادارې پرون چهارشنبه ویل چې دغه وطن د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان ادبا دي. پر دوی تور پورې شوی چې په جرمني او د لویدیځ اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود. خو د جرمني د سرنوالي د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی کله چې امنیتي ځواکونو د دغو تورنو کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړ هغوی کوم ځانګړی پلان نه درلود. د جرمني د سرنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2020 کال کې په اوکراین کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکراین له لارې جرمني ته رسېدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره چې په افغانستان کې په حملو سربیره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړي برید مسؤلیت هم اخیستی اړیکه ټینګه کړې وه. دغه راز ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. دا سجل رادو سارانه خبری مجله په منسنی سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران مشرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندیش نشکار کړه. د چارو شنونکو شفیق هم درد وای.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لعمله دنګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سازمان د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو پر لیږدو انتقاد کړی او په دې خبري مجله کې مو له اوکراین سره د واشنگتن د لسکونو میلیارډ ډالرو مرستو له توشي خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه، همداراس ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولیز متحد ملي حاکمیت لرونکو او د خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد پر مختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي. دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوی، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بلګاون ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه لپلو چې په افغانستان کې د طالبانو په څ باندې دوه نیم کلن واکمنۍ کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په 13 جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکو شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نور ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترس کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هېواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي، همدارنګ له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ، ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسید، دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 50 کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې، خو پوښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دواړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او کپوسیمه ایزه کچه تهران نور اندیشنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد په دی اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې کپراتون کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د گاونډۍ د خوانه څه خطرونه متوجي په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مزبزبه پالیسي ده، او له بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړ او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی وو. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او واړی په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې کپراتون کې کې دوی ته کوم خطر متوجي کیږي چې دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه هم دراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه عراق یې هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې کپراتون کې کومه مسله جوړیږي، نو کېدای شي د پاکستان د لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي آداب چې دی په مخ ته یوسي، نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د سدي رادیو سارنی خبری مجله په منځني صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرمانه په انټرنیټ کې په سدي رادیو .com کې هم اوریدل شي. د کونړ د دانګام ولسوالي بازار تش سوای دی. د ورشتون او سینونو لعمل یو شمیر مالونه خراب شوی او یو شمیر خلکو نور خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړی دي. د سینونو لعمل د دانګام لاري او یو اندازه کرهندي سمځک هم خراب شوی دی. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غوړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې پراتونکو کې لورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي رادیو ته ویل د بازار ګڼ دوکانونه د خوړ پر غاړه باد شوی دی او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه وخت دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار تایوان د خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګانې خوندې ځین ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګانې خراب شوي.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وايي ورختونو او سیلابونو کرهنی زمکی باغونه سربندونه سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج
سیلابونه راغلي دي خلکو تب کې درانه مالی زیانونه وخت دي. عمومي سرک په خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته چې کوم پرای سرکونه غزیدلي دي هغه هم خراب شوی دي. د خړونو د غاړې زمکه چې دا هغه په مکمل ډول وړي دا پسلونه سیلابونه ځان سره وړي دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړیدلي دي. د چوپانانو کوم باندې چې هغه تخریب شوی دي ډیر زیانونه خلکو ته وخت دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمیر کورونه شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریب ازمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خوله له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېر سودانه په بشپړ ډول خالي شوی دی. بازاریانو خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د وبو مخاړبلې او په راتلونکو کې هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کول په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ لګواغ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلی وسیدونکو په داسې حال کې د زیات ورښتونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو لامل دوه ډیر شتنو ته مرګ ژوبله وختي و. د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې. نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. درې نوي زره هکتار کرهنیز ځمکې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوی زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مرستې لایحه توشه کړه. جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسته به د امریکا او نړۍ د امنیت له لاټینګر سره مرسته وکړي. د دغه نوې مرستو ډیره برخه اوکراین ته چې له تیرو څخه باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې د یرغل په وړاندې جنگیږي ځانګړې شوې ده. نور په دې راپور کې
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د نوې مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې و پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغه 15 میلیارد ډالر بستې یو شپېته میلیارد ډالر اوکراین ته ورکول کېږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. جو بایدن دغه راز له اوکراین سره د یو میلیارد ډالر سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولېږدول شي. بایدن د دغه مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل
I just signed into law the national security package that was passed.
دمرستو هغه بسته میچ دی اونې په پای کې د استاذ جرګې تصویب کړی او پرون سنات تصویب کړه او شیکړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ خامن کوي. همدارنګ له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پر امپودي ثابتوي د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي ترڅو وکول شي خپل حاکمیت د غواخونو په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي.
له اوکراین سره د یو شپته میلیارډ ډالر مرسته بده د هوا د هوایي مدافع توپچی پوزي وسایل او مختلفو وسلو په برخه کې د هوا د ولټیا وی زیاتې کړي. په دغه بسته کې شپږشت میلیارډ ډالر هم له اسرائیل سره د هوا د زواکونو او خپل ځان د دفاع لپاره ځانګړي شوی دی. همدارنګه یو میلیارډ ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل پراخو حملو سره مخامخ ده د بشري مرستې لپاره ځانګړي شوی دی. بایدن ویلي اسرائیل باید دا مسله چې بشري مرستې له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ته رسیږي یقیني کړي. که څه هم متحده ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتي دي چې غزې ته د بشري مرستو مخه ونیسي، خو دا سیمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده شوې. په دغو نویو مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوې دي. که څه هم مخکې ویل شوي وو چې متحده ایالاتونو له تایوان سره د 8 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې 8 میلیارډ ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول لری ختیس کله چین سره د مقابلې په هدف د متحده ایالاتونو د لومړیتوبونو برخه ده. د امریکا لخوا د غیر نوی مرستې په تصویبې دوسره چې په کانګرس کې بهیر ډیر ځندیدلې وو، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تیر د اوکراین چې سخت د دغه مرستې لار څارله اوږد انتظار پاتې ورسو.
له خبرونو ور اخوا دا سزیر رو سارنی خبری مجله پا منسانی سپا دولت شپشنی وی پتول افغانستان که آوری. دا میدان وردک ولایت دا چک ولسوالی و سیدون که وی دغی ولسوالی تغزیده لیلوی لار زیاد خراب دا و اکثر دا جمی پا موسم که بنده وی. دوی وی کلون و کلون کیشی چی دا دی لاری دا جوری دا خوشتن که وی خواهی چای شخ نده آوری دلی. دوی وی اوز خپلا مجبور شوی چی خپل لاری خپل جوری کری. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاکول سوالی ځای اوسیدونکو د چنن ورځلی سیرنغشتي او د خپل سیمو لاري په خپل جوړوي. د دې ولسوالی ځای اوسیدونکو وای ولسوالی ته غزیدل لوی لاري او غړي نوري لاري کانډاو کفار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بنګي وي چې د لګنستون زسر لاس او غریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی وکمنانو د یادولارو د جوړیدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وای هیڅ چای تر اوسه پورې ژغ نه دی اوریدلې او نه ور سره مرسته کړي او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلنګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړ کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو د لیکور کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی دی، د ټولو ولست لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر وس خړی را مننه دی کلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکې د سړک ته زراعتي ځمکه ورکه
د سړک جوړ شي او مخته آماده شي د دې مریض لپاره د هر څه لپاره اغل تابم د کابل یو به جوړ راوړل چې تیم کراچي ور واستلې په کراچي کې به دراز یو به یو ځبال ته پیټه ترس کول وې دا بل ځبال څخل شو څخل شو ویني
د امارات اسلامي دا غوښتنه لرو چې دا پلونه او دا سیلبرونه موږ ته جوړ کو.
دا غلی نه رسی غړای نه رسی که به خوندې د مزدوري نشته دا ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده کړ ترکم خلق به خیر وکړي.
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځای طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپل مشرانو سره شریک کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
موږ به خپل واس چې څومره د مختوان او واس وي ان شاء الله د خلکو سره کومک کړو او په دغه لار کې به کومک ورسره کو او کوم مساج چې دی ان شاء الله هغه ته به د سپارښتنه کو ولایت به ان شاء الله د سپارښتنه کو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل ترڅنګ پروت ولایت ګڼو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خامه دي او وسیدونکې تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هرات ولایت د کوشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکې اندېښمن کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کوشک کوهنه ولسوالي شمال او د رباط سنگي ولسوالي په ځینو سیمو برید کړي او د غنمو په ګډون ګڼ د ګڼو کروندو ته زیان اړولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کوشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي په دغه سیمه کې د ملخانو له ډېرې دوه اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د رباط سنگی ولسوالی اوسیدونکو جلیل قادری د دغه ملخانو د بریټ په اړه ازادي رادیو ته وایي.
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځ رئیس شمالي ولسوالی ول پنځل ستر شلو کلیو د خلکو پر کوروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د رباط سنگی ولسوالی د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
اشره وجود دره
د هرات ولایت د کشکهنا ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولای.
یو اونۍ کې چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی، د خلکو غنم چې نوی رسیدلی خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا دوه درې ټنه درمل ورکړل شوي، له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کیږي.
هغه وایي ملخانو چې شمیر یې ډیر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشکهنا ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال ترکمنستان څخه د کشکهنا رباط سنگی او اب کمری ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشکهنا او رباط سنگی ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. په وروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړې توګه مراکشي ملخانو د هیواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم یرغل کړی او کروندګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو د انتقال په اړه تصویب شوې لایحه د کډوالو د بشري حقوقو نقض بللې او پر دې لایحه یې د بیا کتنې غوښتنه کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنر رئیس او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنر یو ګډه اعلامیه کې لیکلي دا تر هدا افغانانو امنیت له خطر سره مخامخ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریټانیا لخوا روان داتا د غیر قانوني کډوالو تصویب شوې لایحه په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو یو شمېر کمشنرایو او د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا لایحه د کډوالو بشري حقوقو نقضوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رئیس فلیپو ګراندي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویل کارتورک د سشنبه پر ورځ جنوا کې په وګړه اعلامیه کې د بریټانیا له دولت وغوښتل چې روان داتا د غیر قانوني کډوالو د لیکت په اړه لسره غور وکړي. د اعلامیه کې زیاته شوې چې بریټانیا د دې پریکړې پر ځای خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره برابر بل لار غوره کړي. اعلامیه کې وړاندې لیکل شوی دا لایحه ان هغو کسانو ته هم لزانه د دفاع فرصت نه ورکوي چې له ګواښونو سره مخ دي او ترڅنګي په دې لایحه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف د کډوالۍ وضعیت ته جدي پام نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان هم ټینګار کوي چې د بریټانیې د لایحه د بشري حقوقو په برخه کې د هیواد نړیوال او کورنۍ ژمنې نقضوي او هغو کسانو ته چې انګلستان ته د امنیتي ستونزو له امله پناه راوړي زیان رسوي. د سازمان پرون ناوخته په خپل اکسپاند لیکلي د بریټانیا پارلمان له حقایقو په سترګو پټولو سره د لایحه تصویب کړه، هغه چې رواندا کې امنیت خښي څو ورته د کډوالو د لیک زمينه برابر شي. د بشري حقوقو څار سازمان له قوله د لایحه د یوې محکمې هغه حکم چې رواندا هیواد د کډوالۍ د قضیو د څېړنې تر وخته د دریم هیواد په توګه امن نه معرفي کوي تر پخو لاندې کوي، ځکه د دې سازمان خبره امکان لري چې په رواندا کې کډوال لبد چلن سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې روسي دوه کلنو کې بریتانیا ته رسیدلی او تر اوسه یې د کډوالۍ قضیه نه دي سیړل شوې. د دې لایحې د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. له دوی یو تن چې نه میاشتې وړاندې انګلستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د رواندا لایحې موږ اندېښمن کړی یو، ځکه موږ دلته د پناه غوښتنې لپاره راغلی یو. خو دا طرحه زموږ ټولې هیلې تر پوښتنې لاندې راولې. د افغانانو لپاره چې هیواد کې یې ستونزې زیاتې دي او زموږ لپاره کوم ډول ماضي لرو، دا لایحه ډېر خطرناکه ده.
په بریتانیا کې میشتي یو بل افغان کډوال احمد ظفر هم وایي
په شمول خدام بسیار
زما په ګډون هغه افغانان چې د پناه غوښتنې برخلیک معلوم نه دی، د پریکړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. موږ بیرته افغانستان ته د تلو چانس نه لرو. هیله لرم چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه د مسالې ته یو ځل بیا کتنه وکړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په بریتانیا کې د افغانانو د بشري حقوقو بنسټ په خپل ایکسپاند لیکلي تمه ده چې په سکاټلند او بریتانیا کې د کډوالو پنځم ملاتړ بنسټونه د دلایه د عملی کې دوه پرځت لاریونو نه وکړي. د صدر اعظم ریشی سوناک دلایه ته د سیشن وی پورس د بریټانیا پارلمان مثبت رائے ورکړه. خغلی سوناک د دوشن وی پورس په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې روانډا ته د کډوالو د اخراج لومړی الوتنه بعد د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د بریټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللی وي روانډا ته لیږي. څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت وختونه وړاندې کړی.
ساعت 5:30 صبح است. صدای ما را از رادیو